درنو اوریدون که سلام علیکم و سپا افغانستان که دماس بشین دوی بجی دی دا آزادی راژیو دیخ پراونی تموز اسمت ساروان هر کلیکم پا دیخ پراونه که ترشناس مانلاندی پروگرام لروخ و لمرای مرابولم دا دیسات خبرونو تم د کرکټ د نړیوال شلو ور جام د اتو غوره لوبډلو په پړاو کې د افغانستان ملي لوبډلې نن سهار د یوویشت منډو په توپیر استرالیا ته ماته ورکړه. په دې سیالۍ کې د افغانستان لپاره په توپ وهنه کې رحمان الله ګربز او ابراهیم ځدران او په توپ اچونه یا بالنګ کې ګلبدین نایب او نوین الحق ښه وځلېدل. ګلبدین نایب د لوبې په مهمه شیبه کې د استرالیا مخکښ لوبغاړي وسوځول او د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. د په څلورو اوورونو کې شل منډې ورکړې او د ګلن مکسویل، مارت سټایننز، تیم ډیوید او پات کمینز وکټې ترلاسه کړې. د بری چې د کرکټ یو شمېر مبصرانو تاریخي بللی نیمه پای لوبې ته د افغانستان د رسیدو هیلې وغوړولې. افغانستان بله مسابقه له بنګلادیش سره لري. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له ایران او پاکستان د سلګونو افغان کډوالو د ستنیدو خبر ورکړ. دغه وزارت تیره شپه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې پرون 1341 افغان کډوال له ایران په خپله خوښه یا هم جبري ډول افغانستان ته استل شوي دي. دغه راز د جوزا په یو دیرشم او د سرطان په لومړۍ نیټه له پاکستان د 110 افغان کډوالو د جبري ستنیدو خبر ورکړل شو. د کډوالو او راستنیدونکو وزارت لیکلي ځینې اړ کسان د لومړنیو مرستو د ترلاسه کولو لپاره د کډوالۍ نړیوالو ادارو ته ورپېژندل شوي دي. د نیکاراګوا رسنیو راپور ورکړی چې دغه هیواد د افغانستان لپاره سفیر ګمارلی دی. مایکل کیمبل چې دا مهال په چین کې د نیکاراګوا سفیر دی ټاکل شوی له دې وروسته د کابل لپاره دغه هیواد د سفیر په توګه دنده ترسره کړي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په دربش ولایتونو کې د سختو بارانونو او احتمالي سیلونو وړاندوینه کړې ده. د دې ادارې په خبر پاڼه کې ویل شوي چې نن به د بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پروان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، میدان وردګ، دایکنډي، بامیان، سمنګان، غور، سرپل او فاریاب په ولایتونو کې ورښتونه دوام وکړي. لسکونو زرو کسانو تیر ماښام په تل ابیب او د اسرائیل په نورو ښارونو کې د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د حکومت خلاف مظاهره وکړه. دوی یو وار بیا د داسې موافقې غوښتنه وکړه چې د حماس له توندلارې ډلې څخه د پاتې یرغمل شویو د خوشي کېدو سبب شي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یوه تروریستي ډله ګڼي. په وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتونو وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې راپور ورکړی چې د یرغمل شویو شمېر شایي 50 ته راکم شوی وي، خو رسما ویل کیږي چې 140 کسان لا هم د حماس او په غزې تړنګ کې د نورو افراطي ډلو لخوا یرغمل دي. د امریکا مرکزی قومندانی پرون شنبه په یو بیان کې د حوثی یاغیانو هغه ادار رد کړ چې ګنی هغوی پر آیزنهاور الوتکړونکو بیړۍ برید کړی دی. په سر سمندرګي کې د تاوتریخوالو د زیاتیدو په منځ کې حوثی ملیشو اعلان وکړ چې دوی په دوه جلا بریدونو کې په دې سمندرګي کې د امریکا د ایزنهاور الوتکړونکو بیړۍ او په عربي سمندر کې ترانس ورلد نیویګیټر بیړۍ وشتې دي. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزارت یو ویاند د حوثی یاغیانو د ادعا رد کړه. او په یو برید کې د یمن حوثی یاغیانو یو سوداګریزه بیړۍ چې د عدن له خلیج څخه تیرېده په نښه کړه. چارواکو پرون شنبه وویل چې داسې ښکاري چې کښتۍ ته کوم زیان نه وي اوښتی. د یمن د حوثی یاغیانو لخوا چې د ایران ملاتړ ورسره دی دا برید په روانه اونۍ کې د تو تور بیړۍ له ډوبېدو وروسته کیشي. د متحده ایالاتونو پوځي ځواکونو د حوثی یاغیانو د بریدونو په ځواب کې د خپل ماموریت له دوه ځله تمدیدولو وروسته خپلو دوو الوتکړونکو بیړیو ته امر کړی چې بیرته هیواد ته ستنې شي.
ترشنه آسمان لاندې
د ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروان يم د ترشنا اسمان لاندې خبرونې ته مو هرکلی کوم. نن په دې خبرونه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغې غونډې په اړه خبرې کوو چې د افغانستان په اړه جوړه کړه. دې غونډې ته د افغانستان وضعیت او پر نړیوال امنیت او سولې اغیزې په نوم د ملګرو ملتونو راپور وړاندې شو. د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوي چې د طالبانو لوري لا هم د مخکینی حکومت د ملکي او امنیتي منسوبینو ناقانونه نیونی ربړونی وژنی او له هغوی سره ناوړه چلند دوام لري. په راپور کې راغلی چې په تیرو دریو میاشتو کې درې تنه په غیر قانوني ډول ورشل شوي او ودش نور په غیر قانوني ډول نیول شوي چې ځینو ته سختي سزاوې هم ورتل شوي دي. د افغانستان لپاره د سرمنشي ځانګړي استازي او د یونما مشر روزوا اوتن بایو وه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په باب خپل راپور کې وویل چې د طالبانو لخوا د محدودیتونو دوام د ښځو خفګان زیات کړی او همداراز له زده کړو او روزنې څخه د بې برخې کېدو ترڅنګ افغان نجونې او ښځې د تګ راتګ له محدودیتونو سره مخامخ دي. د یونما د مشر په وینا پر ښځو او نجونو د طالبانو د بندیزونو دوام به په افغانستان کې په ټولو برخو کې د ستونزو سبب شي. هغې زیاته کړه چې د دغو بندیزونو د لغوه کېدو په اړه طالب مشرانو سره خبري کړي خو تر اوسه د قناعت وړ ځواب نه دی ترلاسه کړی. په راپور کې د امنیتي پیښو د زیاتېدو او د خلکو د نارضایتۍ د ډېرېدو یادونه هم شوې ده. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویندوی د سرمنشي دا خبري رد کړې. په دې خبرونه کې به د امنیت شورا په غونډه کې د مطرح شویو موضوعاتو په اړه خبري وکړو. د افغانستان په اړه د امنیت شورا د غونډې په اړه زموږ میلمانه دي. د امریکا کې د کالیفورنیا پوهنتون استاد پروفیسر ډاکټر زمان ستانیزی، د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد نجیب آزاد دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. تاسې درنو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې وخت درکوو چې له موږ سره تماس ونیسئ، زموږ له میلمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنې وکړئ او یا هم خپل لنډ نظرونه څرګند کړئ. لومړی ستانیزی صاحب، ستاسو په نظر امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په راپور کې تر ټولو مهم ټکی څه شی وو؟
سلامونه دې تاسو ته، استاذ لیدون کاورودین کو ته، استاذ ملمته. دا راپورونه خو کله ناکله کېږي، خبره دا ده چې څوک په غوږ ورته ونیسي. همدغه مشکل چې په افغانستان کې اوس ده، مدنی آزادیان نسته، بشری انسانی آزادیان چې هغه یا د هر هیواد او تباد یا مستحق دي، په هغو سترګې پټېږي. په دا ماس دا چې د اسلام نوم اخلي په یو سیاست یو کار باندې، داسې کارونه کوي چې په هیڅ عقل نه دی برابر. مثلا یو څو ورځې مخکې په د زیباک په ولسوالۍ کې 20 نفره نیول شوي دي او د هغو جرم دا و چې د شپې لخوا د شپې په 12 بجو باندې هغوی په خپل کور کې یو د خوشحالۍ محفل نیولی و، دریای وخله ساز کاو بدلې ویلې، دا هم جرم ګڼل کیږي. یعنی چې د انسان چې له اولین لحظې چې د انسان زړه په حرکت راځي د مور په رحم کې، هغه ځان ته یو ساز ده په یو شکل سره. یعنی د انسان ټول ژوند په دغه باندې ده. نو یو کاملا طبیعي امر، یو کاملا انساني حق چې هغه کې هیڅ جرم نسته، هیڅ چاته تاوان نه رسیږي. البته دا خو ماته یو مثال په توګه ویلی، اما ډېر نور شیان دي. چې په افغانستان کې د قانون حاکمیت نسته، تقریبا هر مسله طالب ځان ته حق ورکوي چې هر شی چې دی وغواړي حرام وګڼي، هر شی چې دی وغواړي حلال وګڼي، او د هغه په اساس باندې د عادي اعمالو بیا هم قانوني استلانه کار اخلي. د عادي اعمال مرتکبین په جرم محکوم کیږي، جزا ورکول کیږي او خلک کیږي. حتی په مدرسو کې کوچنیان نو سره دونه له خشونت او له قهر او له غضب نه ډکه رویه کیږي چې هغه له حیوان سره څوک نه کوي چې دوی له انسان سره کوي. طبعا طالبان به وایي چې دا زموږ پالیسي نه ده، دا زموږ سیاست نه ده. ځینې د مدرسو د استاد کلمات څوک نسی ورته اخیستلی، خو هغه څوک چې دوی هغه ته مربی وایي هغه مسؤول دی، هغه د کوشنیان سره ډېره ډېره بده وضعه کېږي. نو د هغه په خاطر باندې د چې داسې د مدني حقوقو پالنه نه کېږي، په یو شکل سره مدنیت له افغانستان لمن ټوله کړې ده. هغه شی چې زموږ پیغمبر د پیغه باندې په افتخار باندې د یثرب نوم په مدینه واړوو، چې په مدینه کې مدنیت رامنځته سو، مدنیت چې د خلکو د مدني حقوقو پالنه وي، هغه اوس په روښانه تر پښو لاندې کېږي. او هر شی لکه چې ما مخکې وویل، داسې قانون نشته، لوایح نشته، د قانون په خلاف کې فقط یو مسله طالب ځان ته حق ورکوي چې هر شی قانون وګڼي. هغه شی چې د دوی خوښ وي هغه قانون ده، دوی خپل قانون جوړوي، خپله جزا ورکوي. یعنی د افغانستان ولس له ډېرو ډېرو ربړو
رمانه. استاد ستانیزای آزاد صاحب، ولی شاید ځینې خلکو ذهن ته دا پوښتنه پیدا شي چې ولی امنیت شورا ته په هرو درو میاشتو کې د افغانستان په اړه راپور ورکول کیږي، د دې دلیل څه دی؟
سلامونه او درنښت سلمان صاحب او ښاغلي زما سره ټولو لیدونکو ته. د ملګري ملتونو په ځانګړي توګه په دغسې سیمو کې چې هغه هغه د دوی په اصلاح باندې کانفلیکټ چې هغسې سیمې چې هغه هلته سیاسي، هلته امنیتي، هلته اقتصادي، هلته بشري ستونزې ډېرې وي، په اوج کې وي، نو ملګري ملتونه په ځانګړي توګه هغلته د میاشتني درې میاشتني شپږ میاشتني راپورونه ورکوي. بیا تر ټولو مهمه کله چې د ملګري ملتونو د امنیت شورا ته راپور ورکول کېږي، هغه سیمې یا هغه جغرافیې په ځانګړي توګه تر توجه لاندې یا تر فوکس لاندې نیول کېږي چې هلته د ترهګرۍ ویره ډېره زیاته وي، او هغه د ټولې نړۍ دپاره، یوازې د همغې سیمې دپاره نه. افغانستان نن هم د ملګري ملتونو د امنیت د شورا په هغه لیست کې دی چې هلته د ترهګرۍ ویره ډېره زیاته ده. حتی ډېری د طالبانو مشران هم د امنیت د شورا په هغه لیست کې دي چې هغه تور لیست ورته ویلی سو، یا د بندیزونو لیست ورته ویلی سو. نو دغه تر ټولو مهم عوامل دي چې ملګري ملتونه د ملګري ملتونه د امنیت شورا د افغانستان په حق لبانې ولې درې میاشتنی راپور لري. د دې تر څنګ کله چې د بشري حقونو موضوع راپورته کېږي، نو د امنیت شورا، د ملګري ملتونو د امنیت شورا ده چې هغه د بشر د حقونو کوم کنوینسون چې دی، یا هیومن رایټس د ملګري ملتونو دی، د هغه د تامین دپاره، د مسؤلیت دپاره او د نافذ کولو دپاره په نورو هیوادونو، غړو هیوادونو باندې البته هم فشارونه راوړي، هم دې ته کمپاین کوي، هم دې ته لابي کوي چې د بشر حقونه پایمال نه شي، مسؤلیت عمومي. او په افغانستان کې په تېرو درې کلونو کې د ملګري ملتونو د بشر د حقونو د کنوینسون، د آی سی سی پی آر د کنوینسون، یو ان ڈی جی آر د کنوینسون، هغه ټولې مادې تر پښو لاندې کېږي چې هغه د بشر، د بشري حقونه، هغه کې کله کې فکری ازادي وي، کله کې د بیان ازادي وي، کله کې د ژوند کولو ازادي وي، کله کې د کاروبار ازادي وي، کله کې د زده کړو حق وي، کله کې د مدني فعالیتونو حقوق وي. دا ټول په تیر درې کلونو کې د پولاند سیمې دي چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د منشور له مخې د دغه کنوینسیونونو د تامین او مسؤلیت دنده دی ته سپارل شوې ده، یا مسؤلیت لري. لهذا په افغانستان کې ټول هغه سره روان دي چې هغه د ملګرو ملتونو د کنوینسیونونو د منشور یو ډول ګواښلی دي، یو ډول چیلنج کولی دي، تر پښو لاندې کولی دي. دغه تر ټولو لوی لامل دی چې په افغانستان کې د هر درې میاشتنۍ راپور د ملګرو ملتونو سرمنشي پورې وړاندې کوي.
بله، ډېره زیاته مننه کوروادن ستانیزای صاحب. په دې راپور کې دا هم ویل شوي دي چې، البته په نسبي ډول ویل شوي دي چې، د نسبت ورتیرو درو میاشتو په نسبت امنیتي پیښې په افغانستان کې زیاتې شوي دي. دوی هغو پیښو ته اشاره کړې ده چې د طالبانو وسلوالو مخالفانو یې ادعاوې کړي دي، لیکن په خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. اکثره دا ډول پیښو باندې استناد کړی دی. ډېرو خلکو سره چې موږ خبرې کوو وایي چې امنیت بهتره شوی دی تر پخوا. په دې اړه څه وایست؟
خو هر حکومت باید ادعا وکړي چې امنیت شته، په دې چې وایي چې امنیت نشته، خو د دوی خپله ناغېړي ثابتوي.
لیکن خلک هم دا وایي، کله چې خلکو سره خبرې کوي وایي پخوا به مثلا هره ورځ چاودنه وه، هله دومه ورځ به چاودنه وه، بمباري به وه، لیکن اوس دا خبرې نشته. یو سړی چې له نیمروزه پاڅي تر بدخشانه پورې بېغمه سفر کولی شي، په لاره په عذابي ژنه لکه د پخوا غوندې. البته که مقایسه کوو، تر پخوا خو وضعیت د امنیت له نظره بهتره شوی دی.
درست لبخانه پدې به تر څو د څاغه چا چې امدغه ترخګنی کولې امدغه چې د چادیدون کې واسکټونه به اغوستل انتحاري حمله به کولې هغه اوس د قدرت په راس کې واقع شوی دی. نو دغه په خاطر درست په د جمهوریت په وخت کې به یعنی د جمهوریت حکومت هم له یو تعداد مجرمینو سره سروکار درلوده او اما یو تعداد همدغه طالبانو چې همدغه ترهګري دوی خپله کوله داسې هدف څو یا داسې هغه ته په کوم شکل سره دوی توجیه ورکوله تشریح کوله دغه موضوع جلا ده. اما خبره داسې په عمومي صورت کې دوی باید ادعا وکړي چې په افغانستان کې امنیت شته د دې په خاطر چې هغه د دوی مسؤلیت ده. نو که چیرې مسؤلیت نه یې پر ځای کړی پرای دوی ته وراوړي دغه یو موضوع ده. بل دا ده چې په نسبي شکل سره چې په دې راپور کې ویل شوي چې دغه مسایل زیات شوي دي کیدلی شي یو د هوا حالات به وي په ځمې کې ممکن د هغو فعالیتو لپاره به فرصت کم و. بل خبره دا ده چې هر حکومت چې اقلا د افغانستان په تیرو څلوېښتو پنځوسو کلو کې په قدرت رسېدلی په اولو کلو کې دغسې فکر کوي چې دغه ټوله دنیا د دوی په لاس کې ده ټول افغانستان د دوی په لاس کې ده. نو دغه په خاطر هغه خپل قدرت په انحصار کې ساتي دوی چې قدرت په انحصار کې وساتي خلک له حق نه محرومیږي چې خلک محروم سي خلک مجبور دي چې یو اقدام کوي په دې مورد کې که اول کال کې نه دوم کال یا دریم کال کې بالاخره حوصله د خلکو سرته راځي مقاومتونه شروع کیږي. نو دا چې که په دې راپور کې ټول ارقام له سوال لاندې ونیسو هغه جلا موضوع ده اما دا چې د دغو وقایعو پیښېدل ممکن وګڼو دا د منلو وړ ده.
بله ډېره زیاته مننه آزاد صاحب. که د امنیت اصلا یو ډول تعریف کو چې شاید ځینې خلک بل شي ته امنیت وایي د امنیتي چارو یوه نظر خاوند سعود بختیار ازادي رادیو ته ویلي دي وایي تاسې پوهیږئ چې خلک له امنیتي او رواني اړخه آرام نه دي او امنیت نه لري خلک له خوراکي اړخه آرام نه دي او دا هغه مسایل دي چې په نامنۍ پورې اړه لري. دغه شان طالبان هم یو قانون ته ژمن نه دي او هره شیبه یو کس وژلی نیولی او ورکولی شي. دغه موضوعات چې مخکې استاد ستانیزي ورته اشاره وکړه دی وایي چې دا ټول ګواښونه خلکو ته متوجه دي او خلک یې درنه به پرې کوي او ناامن ځان احساسوي. تاسې څنګه تعریفوئ؟
وړاندې تر دې چې ستاسو د پوښتنې ته راستمه څارنوال صاحب د راپور په حقله باندې ډېر لنډ هغه موضوعات چې د راپور اخیستي دي که هغه د امنیت په برخه کې وي که هغه د سیاست په برخه کې وي د ډیفیکټو یا د واکمنې ډلې خطاب ورته کړی دی طالبانو ته یا د ډیفیکټو د سیاستونو په برخه کې وي یا د سیمه ییزو هیوادونو سره د اړیکو او اقتصادي برخه کې وي او د بشر د حقونو برخه کې وي. تر ډېره بریده دا راپور خورا ډېر ژورنالیستیکي راپور دی د دې پر ځای چې دا څېړنیز او د څېړنیز ترڅنګ اداري راپور وایي. ملګري ملتونه د یونما اداره په افغانستان کې خپل مسؤلیتونه لري او دغه مسؤلیتونو له مخې لکه د مثال په ډول که زه ووایم چې د دې راپور 80% برخه یې چې ده هغه د رسنیو په راپورونو باندې تکیه کړې ده چې په رسنیو کې دا راغلي دي دا راغلي او دا راغلي دي. نه ده دا چې یونما په افغانستان کې د طالب مشرانو سره په کوم نیټه په کوم موضوعات باندې بحث کړی دی کومې خبرې کړي دي څه یې ترلاسه کړي دي څه څېړنیز اقدامات شوي دي او کومې ژمنې مات شوي دي یا څه باید طالبانو کړی وای. د دې تر څنګ حتی دا هم ویل شوي دي که نه چې طالبان په دې باندې ډېر فوکس کوي او تر یو بریده پورې د خلکو سره د یووالي هغه کوم بریجنګ چې دی یا د پل جوړولو کوم هدف چې دی هغه یې ترلاسه کړی دی. بهرحال ژبه یې خورا ډېره مصلحتي ده. د امنیت ستاسو د پوښتنې برخې ته راځم. ګوره امنیت خو د نړۍ په هر که په هر یوه کې نه وي په 90% محابسو کې وي بندیخانو کې وي هلته خلک بندیان وي او هلته امنیت وي نه له دباندې څوک ورتللی شي په اسانه البته چې د هغو ژوند ته دې ګواښ وي او نه هم دننه د دې ژوند ته ګواښ وي ځکه هلته هغه امنیت یا سکیورټي داسې نیول شوي وي چې د ده فزیکي ژوند ته خطر نه وي. حتی ډېری بندیان یا 90% بندیان ځان ته خطر نشي پېښ کولی که د ځان وژنې هڅه وکړي د هغه تدابیر هم نیول شوي چې مخنیوی وسي. نو یو امنیت هغه دی. بل امنیت دا دی چې هغه د ټولو هغه حقونو څخه محروم دی چې یو آزاد انسان لري. په افغانستان کې کله چې موږ د امنیت بحث کوو یوازې له بده مرغه په تیرو 40-50 کلونو کې د سترو چاودنو جګړو بریدونو هغه اصطلاحات چې کارول سوي دي د هغه نه موجودیت ته امنیت ویل سوی دی یا خلکو ته داسې ذهنیت ورکول سوی دی چې دلته چاودنه نشته نو امنیت دی. په ټوله کې د انساني حقونو او بشري حقونو هغه ذهني او رواني امنیت چې تر ټولو مهم دی هغه په افغانستان کې وجود نه لري. دوه لاملونه دي. یو لامل یې دا دی کله چې تاسو وګورو متحده ایالاتونه د نړۍ یو پرمختللی هیواد دی، اروپایي هیوادونه پرمختللي هیوادونه دي، هلته د امنیت احساس ځکه یو څوک کوي چې هلته قوانین دي او بیا د قوانین د پلي کولو لپاره هلته ارګانونه دي. که چیرې په دغه پرمختللو هیوادونو کې هم د یوې ورځې لپاره داسې یو حکم راسي چې نن هیڅ قانون نشته او د هیڅ قانون له مخې هیڅوک ځوابګو نه دی، تاسو کولی شئ چې هر څه وکړئ. ډېرې متمدنې ټولنې، ډېرې پرمختللې ټولنې به هغه څه وکړي چې هغه د ډېری انسانانو تصور هم نشي کولی. کله چې تاسو په یوه ټولنه کې اوسئ او د امنیت احساس کوئ، په لومړي قدم کې تاسو ته هغه رواني د امنیت احساس قوانین درکوي چې دلته قوانین شته او د قوانینو پلي کېدل شته او د قوانینو پلي کېدو وروسته ځوابګوی شته، چې په افغانستان کې دا وجود نه لري. طالبانو راتګ سره سم د افغانستان اساسي قانون دی لغوه اعلان کړ او د هغه ځای پر ځای بل قانون دی لري نه. کله چې تاسو د قوانینو مور ونه لرئ نو عرفي قوانین نشته. کله چې عرفي قوانین نه وي نو بیا هغه ډله چې هغه توپک په لاس ده هغه طبیعي خبره ده چې قانون هم دی دی، د قانون پلي کول هم دی دی، قاضي هم دی دی، څارنوال هم دی دی، پولیس هم دی دی، عام خلک چې په هغه جغرافیه کې اوسي هغه همغه کسان دي لکه مخکې مې چې یادونه وکړه چې په مابس کې بندیان دي. د هغو سره د قانون جوړونکي، د قانون نافذ کوونکي او د قانون پلي کوونکي او د دې تر څنګ د قانون څېړنه او بیا تصامیم نیول یا حکم صادرول هغه ټول یو آدرس دی چې هغه طالب دی یا واکمنه ډله ده. لهذا که چیرې موږ د دکتورینو له مخې، د ملګرو ملتونو د منشورو، د کنوینسیونونو له مخې، د نړیوالو قوانینو له مخې، له آسماني قوانینو یا هغه قوانین چې خدای تعالی ته منسوب سوي دي او بیا د انسان په لاس جوړ شوي قوانینو له مخې د امنیت تعریف وکړو، هغه په افغانستان کې وجود نه لري. تاسو کولی شئ چې یو څوک وتښتوئ خدای مکه، تاسو کولی شئ چې یو څوک د دې په اصطلاح باندې برمته کړئ، توپک په سر وریښئ، هغه یو تعریف دی چې هغه په امن کې دی، بل څوک خطر نشي ورته پېښولی ځکه تاسو په سر ولاړئ، لیکن هغه شخص هغه په هیڅ معنا په امن کې نه دی. لهذا په افغانستان کې چې طالب د امنیت کوم تعریف کوي، هغه تعریف د نړیوالو اصولو، هغه تعریف د نړیوالو قوانینو د دکتورینو له مخې هغه په ټکر کې دی. او په افغانستان کې په رواني لحاظ، په فزیکي لحاظ یوازې امنیت طالبانو ته شته. له طالب پرته که څوک په فکري لحاظ طالب نه وي، که څوک په فزیکي لحاظ طالب نه وي، هغه نه رواني امنیت لري، نه اقتصادي امنیت لري، نه سیاسي امنیت لري، او نه په ټوله کې فزیکي امنیت لري. فزیکي امنیت په دې معنی چې هر لحظه کولی شي چې د هغه سره هغه څه پیښ شي چې طالب یې د خلکو سره کوي. لهذا دې ته موږ امنیت نه شو ویلی. بلې، وو لوی چاودنې نشته هغه چې مخکې وي چې دوی کولې، یا مثلا لوی بریدونه نشته هغه چې مخکې وي چې دوی کوله. د هغه نشتوالی د امنیت تعریف نشي کېدلی.
بله، ډېره مننه آزاد صاحب. استانیزه صاحب، آیا دا ډول راپورونه چې امنیت شورا ته وړاندې کېږي څه تاثیر هم لري که نه لري؟
خو که طالبان و عمومی تعامل نړیوال ټولنې سره معیار وګڼو، تاثیر نه لري. د دې په خاطر چې طالبان چې هر څه په زړه جوړ وي هغه ادا کوي، چې دا د موږ کورنۍ مسله ده. حتی تر دې حده چې هغه ته نړیوال مقررات هم شته. مشکل همدغلته ده چې په افغانستان کې موږ ولسواکي نه لرو، طالبواکي لرو. لرو هم باید اونه وایي چې لري، یعنی واک ټول د طالبانو په لاس کې ده. نو که چیرې بېرته بیا هم دغه حقوقي مسایلو ته لاړ شو، په افغانستان کې که څوک د طالبانو د ځینو غوښتنو رعایت کوي او په یو شکل سره امنیت موجود ده، هغه امنیت د بیر له نظره ده. د دې په خاطر لکه چې آزاد صاحب هم اشاره ورته وکړله، د دې په خاطر چې قانون نشته چې خلک ووایي چې د دغه قانون له مخې زه باید دغه کار وکړم یا ونه کړم.
دا د امنیت موضوع بله ده، لیکن آیا طالبانو باندې فشارونه ګټه لري او که نه لري؟ دا هم یو فشار ده چې څوک حکومت په رسمیت نه پېژني، لیکن داسې ظاهر نه داسې معلومیږي چې طالبان یې پروا نه لري. دوی ته هېڅ مهمه نه ده که دنیا بندیزونه پې لګوي، که اړیکې ورسره شلوي، که اړیکې نه ورسره پالي. نو ځکه دا سوال مطرح قحطی شي شاید ډیر اوریدونکو په ذهن کې دا پوښتنه وي چې دا اسی خبرې دي په یو ځای کې کیږي او کینی او بیرته پاسی وي خبره نشته او نتیجه هم نه لري.
خو خبر هم دغل تره چې طالبان په خپل طالب واکی کې واک خپل ګڼي، ملت ورته مطرح نه ده، ولس نه ده ورته مطرح، چې هلته ولسواکي وي دغه په خاطر هر څه چې زړه وغواړي دغه په مقابل کې یو بیانیه وړاندې کوي په رسمیاتو کې چې و فرض که دغه احصایه یا دغه ارقام چې نړیوالو ټولنې یا د بشر د حقوقو پالونکو اعلان کړی ده هغه له اعتباره، یعنی اقلا د دوی د ادعا له مخې هغه به اعتباره ګڼي، یعنی دا وایي چې په موږ کې عیب نشته، په احصایه کې عیب ده، په موږ کې عیب نشته، راپورونه غلط دي، په موږ کې عیب نشته، یعنی په بل چا باندې اړي او هغه شی چې لغه نه بیا انکار نه کوي بیا هغه په دې باندې پټوي چې وایي دا خو د موږ کورنۍ مسله ده، دا د موږ ولسي دود دستور ده، دا د موږ فرهنګ ده، دغه مسله ده. دغه په خاطر باندې په افغانستان کې د امنیت موضوع تر هغه حده چې په طالب په د افغانستان په ولس اړه لري د بیرې او له ډاره کېږي، له څوک چې له بیرې او له ډاره د برچی او د ټوپک او د تورې له بیرې نه د یو کار طبیعت کې هغه امنیت نشي کېدلی. هلته امن شته د چا لپاره؟ د غل چا لپاره چې هغوی قدرت ترلاسه کوي. طالبانو قدرت ترلاسه کړی، طالبان څوک نه پرېږدي چې د دوی قدرت په مقابل کې څوک ودرېږي. بنان امنیت شته، اوله درجه امنیت خپله طالبان شته، په دې چې د دوی حکومت حاکمیت ځای په ځای پاتې کېږي. اما دا چې د خلکو لپاره امنیت شته که نه شته، لکه چې آزاد صاحب هم دې ته اشاره وکړله، هغه مربوط په دې ده چې په همغه ساحه کې په هغه منطقه کې د افغانستان په ولسوالیو کې او کلیو بانډو کې هغلته خلک امنیت په څه شکل سره تعریفولی شي. نو خبره همدغلته ده چې د امنیت په افغانستان کې اما سوله نشته. سوله په دې معنا ده چې څوک د قانون د پیژندلو له مخې نه په خپله خوښه، نه له بیرې، نه له ډاره، نه له وخلو ټکولو نه، بلکې د دې په خاطر چې په هغه کې جامع مصلحت سوی ده. د جامع مصلحت په هغه کېږي چې د جامع نمایندګان راسي په خپل قانون جوړ کی او هغه قانون د خلک په مقابل کې تطبیقیږي. نو وخت چې خلک په خپل قانون جوړ کی د خپل ځان لپاره لغنه بیا بیر موجود نه لري، منطق دغه هغه نه ورکوي. اما که قانون هم یو بل چارته جوړ کړي او دغه لپاره معیار هم دوی خپل تعینوي، نو دغه په خاطر باندې ملت حتی د دې پیشبیني نشي کولی چې زه کوم کار کولی سم چې هغه ممکن جرم وګڼل شي، کوم کار ونه سم کړل چې ممکن جرم ونه ګڼلای شي. چې د طالبانو حاکمانو هغه څوک قدرت په لاس کې ده، هغه په هر لحظه کې کولی شي په یو موضوع باندې تصمیم ونیسي چې فرض کړه نن ساز نشته، سبا نه په مدرسه نشته، بله ورځ د نجونو لپاره مکتب نشته، د دغه یو لپاره هم منطق نشته. وخت چې دلته منطق نه وي، منطق له مخې نه، نو عقل نسته. چې عقل نسته هغه چاته چې دوی ناقص العقل وایي، دوی خپله ناقص العقلي ثابتوي. د دې په خاطر چې بدون له استدلاله، بدون له عقله، بدون له منطقه یو تعداد فرمانونه راوستلي چې ټول خلک د هغه تابعیت باید وکړي، او دا په واقعیت کې یو مذهبي استبداد او ظلم ده.
ډېره مننه. سلامت اوسئ اوریدونکي هم لرو، وګورو چې زموږ ترانه اوریدونکي څه نظر یا پوښتنه لري. مهرباني کوي آزادي راډیو
سروان صاحب محمد نایب اختیار من سیدم.
مهربانی کوی حقیار صاحب
تاستا استاد میلمانو تا سلامون روی
سلامت و سی مهربانی کوی
سروان صاحب باید موز دا واقعیتو سخنی سرکی پشن نکو دا افغانستان پا سرور دیش ولایات که یعنی خیص نست دا امن دی سو کلاسی وایی که مخان دا من نست یا سول نست دا پروپاگان دی دا خبوری باید منسی پا افغانستان که موز دا
یو بل اوریدونکی هم لرو، ځان راو پیژنی آزادی راډیو
ډیره زیاته مننه ښاغلی سروان صاحب محترم اختر مسمات قادم له هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه و مېلمنو ته همدارنګه د درې ټولو دوه سلامونه پیژنې
سلامت اوسئ مهرباني کوئ
ډیره زیاته مننه زه به د پجاره باندې کوم راپور چې تېره شپه خپور شوی هلته کوم بحث باندې شوی د بیان ازادي رښتنامه زموږ په افغانستان کې نه په تېر نظام کې و او نه و سره نشته، ځکه چې څوک نشي کولی چې په واضح ډول باندې خپل ستونزې مشکلې یا کومه دغه کې پېښه کېږي هغه د رسنۍ ته ډګر ورسېږي. موږ وینو چې په بېلابېلو سیمو کې خطابونه سوي دي، ځانوژنې سوي دي، نه دي راخیستل سوي، داسې وه نورې پېښې سوي دي چې هغه کې ډېر تلفات رسېدلې، نه د رسنۍ د لارې خپاره سوي دي، نه ده پېښې څوک نه دراکې نه لري. دغه یوه لویه ستونزه ده زموږ افغانستان کې. او بله د فکر کوم اچار صاحب چې را اورېدونکي په اړه به زه چې کومې نظر درلود ځم په همدې نظر باندې مرشته یم. بس چې وې جنازې وې زموږ په افغانستان کې ډېرې دربدرې وې، سړیا وې، خو اوس موږ په دې باندې قناعت لرو. او تاسو یو پوښتنه د څه خبر کړله چې هغه دا چې په اساسي قانون نهشته، یا مثلا یو اصول نهشته، موږ ټوله د شریعت سره را لاندې ژوند کوو. د شریعت چې دی ټولو مسلمانانو ته معلومي ځکه په افغانستان کې که بهر دي، نو د شریعت چې دی زموږ هغه اصلي او اساسي قانون دی.
مننه مننه. همدغه شریعت یو څوک یو ډول تعریفوي، یو څوک بل ډول تعریفوي. خیر، ډیره مننه چې خادم صاحب ټلیفون دی وکړ. بل اوریدونکی لرو، تاسې هم ځان راوپیژنه. آزادي رادیو
سلامونه. زه هم په خپل وار سره تاسو ټولو همکارانو اوریدونکو ته او میلمنو ته خره خلاص وایم. زه هم لقمان قلمیار له پکتیا احمد خیلو.
مهرباني کوي قلمیار صاحب. اوس
مننه کوم سروان صاحب دا چې ولزا او بیا ټول خلک عموما کې شکر گزار دي کنه چې سولې د آرامي ده. هو راشو کدی ته کنه چې د اوس وخت خلک ډیر یاري نه هلی شي ودی، فکر مونږه کوي د دوی اقتصاد ډیر ضعیف ده او د لوګې لاسه ډیر کفر یعنی وجل کیږي. د اوس وخت کې هغه کا په اطرافو کې اوسېږي، که مرکزو کې اوسېږي، نو کا په هر برخه کې یو څو کار کوي چې هر څومره استعداد ولري، هر څومره وړتیا ولري، نو دی واسیا ته څنګه دي ته اړتیا ده چې باید ځینې خلک په دې برخه کې ورسره مدد وکړي. خو که راشو دې ته چې بیکاري وي، ناهیلي توب وي، او د دې تر څنګ کاروبار خوند نه وي، نو طبعا هر څوک ناهیلي کیږي. خو ژوند کې باید هر څوک مثبت فکر وکړي، ناهیلي باید نشي. پوره باید مونږه په الله جل هو توکل او ایمان ولرو چې الله جل هو په هر ځای کې را سره ده او تل به را سره وي. خو یوازې عاجزي هم پکار ده. مونږ باید پوره الله جل هو ته عاجزي اختیار کړو او داسې خبرې تکرار نه کړو چې زموږ په ژوند کې منفي حالات سره مونږ مخ شو.
مننه قلمیار صاحب، ډیره مننه قلمیار صاحب، سلامت اوسې. یو بل اوریدونکی بم واورو، بیا به ورشو میلمنو ته. نه دیوغي ټلیفون قطع شوی دی، ور به شو میلمنو ته. لومړی آزاد صاحب، مخکې تاسو او همداراز ستانیزي صاحب د امنیت خبره وکړه. ما ویل چې خلک امنیت بل شي ته وایي، دوی وایي چې د پخوا غوندې چاودنې نشته. او که په دې اړه لنډ نظر څرګند کړئ، البته په دې موضوع تاسو خبرې کړي دي. بل دوی وایي چې قانون شته، هغه د شریعت په اساس، هر ټولې چارې د شریعت پر اساس په مخ وړل کیږي. په دې اړه څه وایست؟
سرمان صاحب، زه د دې سره موافق یم. موافق په دې معنی چې تاسو نه سئ کولای چې په یو وخت کې په جغرافیه کې چې څومره ولس لري، څومره نفوس لري، یعنی لسګونه میلیونه، هغه د ټولو سویا برابر وي، د ټولو سویا د لوړ وي، هغه په مسایلو باندې پوهوي او په مسایلو باندې د نظر ورکولو هغه صلاحیت ولري. د افغانستان په یو کلي کې، په یو لرې پرتې سیمه کې، یو عام بزګر که هغه څخه تاسو د شریعت پوښتنه وکړئ، هغه همدغه اصطلاح اوریدلې ده، همدغه توره زده، همدغه زه په ډاډ تاسو ته وایم، همدغه اوریدونکي چې زنګ وهلی و، د ده څخه که د شریعت تعریف وکړي په نیمه جمله کې، خو څه که په ساعتونو باندې د شریعت تاسو نه شي تعریفولی. شریعت معنا څه او د شریعت احکام څه دي، اصول څه دي، شرایط څه دي، او د شریعت په رڼا کې قوانین څه دي. کله چې موږ د قوانینو بحث کوو، کله چې شریعت بحث موږ کوو، شریعت یو لوی چتر دی، او بیا دغه چتر لاندې په ټولو اسلامي هیوادونو کې قوانین چې فقه ورته ویل کیږي، مثلا په ایران کې جعفری فقه ده، همدارنګه په افغانستان کې د افغانستان اساسي قانون د حنفي فقه په رڼا کې جوړ شوی دی. شرعي مسله دلته راپېښ کیږي نه. د افغانستان پخوانی اساسي قانون چې اوس دی لغوه اعلان کړی دی، په بشپړ توګه شرعي قانون دی. همدارنګه منځنی ختیځ هیوادونو کې په حنبلي فقه یا مثلا شافعي فقه له مخې قوانین جوړ شوي دي. نو دغه فقهي مسایل که دغه اوریدونکي نه پوښتنه وکړي، د بد په ژوند اوریدلی نه وي، نو دا خو د خپل نظره د خپل سویې په اساس باندې مسایل ته ګوري. همدارنګه چې ځینې نور دوستانه ولې چې په افغانستان کې مثلا امنیت دی، ځینې ولې چې په سل کلو کې امنیت نه دی راغلی، هغه په دومره ډار سره وایي لکه ده چې په افغانستان کې سل کاله ژوند کړی، ممکن د عمر دغه داسې معلوم دی 15 او 10 کلو تر منځ وي. او که چېرې تاسو د امنیت مسایل څېړئ، او امنیت او د افغانستان جغرافیا او جیو پالیټکس او ټول مسائل راخلی، نو دا خو ډېر بیچاره ولس دی، د خپل سوی په اساس باندې په خپل ځای باندې سم دي. لیکن په ټولو کې د نظر د خاوندانو، هغه څوک چې په مسایلو باندې پوهیږي، هغه مسؤلیت لري چې مسایل د همغه زاویې څخه تعریف کړي. دغه زاویې څخه تعریف ما مخکې وکړ چې په افغانستان کې د امنیتي برخې څه ستونزه ده. د قانون نشتوالی څه ته وایي؟ شریعت خو بیخی بیل بحث دی کله کله چې د دین او ایمان او د عبادت او بحث راځي او بیا دغه لمخه قوانین د مؤسسې سوی دي هغه خو طالبانو کې لدا سوک نسته چې په هغه باندې د وکول سي چې بحث وکړي ما په وارو وارو دا اوس په نه راځي خو تاسو له سنیت زبیولا مجاهد کال یونیم کال وړاندې چې زما سره میلمه او تاسو په همدې ازادۍ راډیو کې نو ما له ده څخه د اساسي قانون پوښتنه وکړه چې اساسي قانون مانا څه ته وایي دی ځواب نه درلوده یعنې طالبان هغه کسان چې په رهبري کې دي هغه په دې پوهېږي نه چې قوانین څه ته وایي دی یوازې په همدې باور باندې چې زه دلته یم د ټوپک د لاره راغلی یم همدا قانون دی همدغه له قدرت څخه د خوند اخیستو وسیله ده لهذا د ولس سویه خو له بعده مرغه تېرو 15 کلو بدمرغیو داسې وضعیت رامنځته کړ چې ډېری برخه ولس وږی پاتې سه بې سواده پاتې سه او دغه ابزار سوله همدغه وکارول سوله لهذا په ټوله کې بدبختانه دا خپله د تاسف ځای چې موږ داسې وګړي لرو چې په دغسې باور دي ځکه همدا بشاره دغسې ساتل سوی دی
بله البته طالبانو خصوصا د تاسید زبی الله مجاهد یادونه وکړه په څو ځلي ویلي دي چې په نوي اساسي قانون باندې دوی کار کوي یعنی له دې انکار نه دی کړی چې اساسي قانون په کار دی د اوریدونکو د خبرو خلاف ستانیزی صاحب مخکې پوښتنه وکړه چې دا ډول غونډې څه تاثیر لري او په عین حال کې دا وویل چې طالبان د نړیوالو خبرو ته غوږ نه نیسي هغه څه چې کوي هغه کوي لیکن اوتن بایوا په خپل راپور کې ویلي دي چې له طالبانو سره تعامل د هغو پالیسیو د تشویق لپاره یو وسیله ده چې افغانستان بیرته په دې توګه له نړیوالې ټولنې سره یو ځای شي یعنی اوتن بایوا او ملګري ملتونه او نور هیوادونه لا هم هیله من دي چې طالبان به بالاخره د خبرو له لارې خپلو سختدریزو پالیسیو کې بیا کتنې ته تشویق کړی شي تاسو څومره هیله لري چې دا کار به وشي او ضمناً فکر کوئ چې له طالبانو سره خبرې ګټورې دي او که بې فایدې دي
خبره په دې کې ده چې موږ په نړۍ کې یوه لویه موسسه لرو په نامه د ملګرو ملتو هغه موسسه د ملګرو ملتو ده نه د ملګرو حکومتو نه د ملګرو حاکمتو نو که چیرې هغه موسسه د ملګرو ملتو وي د افغانستان ملت باید مطرح وي اوس طالبان راغلي قدرت په زور حاکمیت ترلاسه کړی ده او هغه تعامل د نړۍ دا ده چې هر چېرته چې یو څوک حکومت ترلاسه کوي یا حاکمیت ترلاسه کوي هغه به د هغه ملت نمایندګي کوي څو هغه ملت دغه خلکو ته دغه چاته قدرت نیولی ده هغو ته مشروعیت ورکوي د مشروعیت تفاوت داره چې قدرت یا زور په هر شکل څوک نیولی شي لکه طالبانو څه نیولی اما د قدرت او صلاحیت ترمنځ فرق دا ده چې قدرت د تورې په زور وي اما صلاحیت د قانون په چوکاټ کې وي دوی تر اوسه د دوی قدرت په صلاحیت نه دی تبدیل سوی بل داره چې په اکثره دغه مواردو کې چې دوی بحث کوي دوی څه سره مقایسه کوي افغانستان کې امنیت ته د په خاطر چې د جمهوریت په وخت کې فرض کړه جنازې ډېرې وې خبر درته د جمهوریت په وخت کې هغه وخت افغانستان په جنگ کې و حتی د طالبان په خپل تعریف باندې هم جنگ کې و هلته خارجي حکومتونه ول د خپل طالبان او د جمهوریت ترمنځ د جنگ حالت یو مرحله ای له جنگ څخه تیری کې خلک بیا د امنیت مرحله ته ځي د امنیت په مرحله کې هلته انضباط مطرح وي د امنیت منطقه کې په مرحله کې پاتې کېدل لکه تاسو چې مخکې اشاره وکړه هغه د یو زندان حیثیت لري په دې چې بیا هم د تورې د ټوپک په زور باندې انضباط ساتل کېږي اما له امنیت قدم خلک قدم وروسته اخلي د سولې خواته له سولې نه بیا وروسته د سوکالۍ خواته نو معیار دا نه ده چې خو جنازه به وست نسته و خو په جنگ وست خو د سول ادا کوي نو د سول حالت باید د جنگ په معیار باندې تعیین نسی د لوی مشکل هم دغلته ده چې دوی معیار همغه ده چې په همغه به امنی سي د جمهوریت په وخت کې و هغه دوی معیار ګڼي چې هغه په خپله نسی معیار کېدلی
بله ډېره زیاته مننه کوربدن آزاد صاحب د یو اوریدونکي مو د بیان د ازادي یادونه وکړه چې د بیان ازادي نشته د پاینې حل کول په خوام نه و وسم نشته څنګه تاسو مقایسه کوئ چې په خوام نه و وسم نه و البته موږ ګڼ راپورونه لرو هر څو مورز یو راپور چې و خبري آل ونیول شو یو رسنۍ وتړل شو یو رسنۍ ته خبرداري ورکړل شو دا خبرونه هر ورځ لیکن په خو هم دغه شیوه کنه د ما خو نه پیل شي
ګوره لکه مخکې چې ما یادونه وکړه چې په یو جغرافیه کې اوسېدل او په هغه جغرافیه کې بیا د خپل حقونو څخه استفاده کول او بیا خپل مسؤلیتونو ته ځوابګو پاتې کېدل له قوانینو له مخې کېږي. لومړی خو دا چې قانون او د قانون نافذ کېدل دا دوه مختلف شیان دي، بیلابیل شیان. د افغانستان اساسي قانون د اساسي قانون له مخې عرفي قوانین او بیا په ځانګړې توګه د بیان د ازادۍ لپاره چې هغه د افغانستان په اساسي قانون کې هم راغلی وو، د هغه لپاره نورې ځانګړې لاهي عمل او پالیسۍ جوړې شوې وې، هغه اوس وجود نه لري. کله چې تاسو قانون ونه لرئ نو بیا خو د بیان ازادي بیخي نشته. لازمه تیر جمهوریت پر مهال باندې، تیر جمهوریت پر مهال باندې نه یوازې دننه په افغانستان کې بلکې په نړیواله کچه باندې ممکن تاسو هم دا راپورونه خپاره کړي وي. په نړیواله کچه باندې کله چې کلمیز راپورونه راتلل په یو هیواد کې د رسنیز ازادۍ او بیا د بیان د ازادۍ، افغانستان یوازنی هغه څه به و په تیرو شلو کلونو کې چې افغانستان همیشه په سر کې و، یعنی په هغه مثبتو برخو کې په سر کې و چې هغه د بیان ازادي د رسنیو ازادي وه. په هغه کې هر چا دا حق لاره سیاسیونو یو پر بل باندې تر کومه بریده پورې انتقاد نه کوو. کله چې موږ د سیاسي سیالیو بحث ته راځو، کاندیدان و که مخالفین و اپوزیسیون و، تر کومه کچه باندې یو پر بل باندې انتقاد نه کوو یو برخه، ولس تر کومه کچه باندې نه کوو. یعنی زه چې کله د پخواني دولت ویاند وم، زه هره دومه ورځ په رسنیو کې ننګول کېدم، هم د رسنیو لخوا او هم د نورو څېړونکو یا شنونکو او یا هم د سیاسي مخالفینو لخوا. او د دې ترڅنګ په کله چې موږ مثلا انتخاباتي مسایلو ته راځو، همدغه ازادي و چې څوک کولی شي چې د یوې څوکۍ لپاره ځان تر بل وړ وبولي او خلکو ته وایي زه تر ده بهتر یم او خلک بیا د هغه سره ولاړ شي یا ولاړ نه شي، دا بیل بحث دی. دا د بیان ازادي و. نن کله چې موږ د بیان د ازادي بحث کوو، نن هلته اصلا بیان نشته، ازادي خو بیل بحث دی. ازادي خو یو د بیان ازادي خو یو پراخ فصل لري، اما هلته بیل طالبه بل څوک حق نه لري چې پر مسایلو باندې خبرې وکړي. په تیر جمهوریت کې هیڅ وخت داسې نه دي پېښ شوي چې تاسو دې تر هغو چې یوه باصلاحیته محکمه په یو شخص یا اداره باندې جرم ثابت نکړي او حکم ور نکړي، تر هغو پورې هیچا دا حق نه لره که په یو چا باندې تاسو نقد هم کوئ، سالم نقد وي او که غیر سالم نقد وي، هغه د ځورونې د نیولو د وهلو ټپولو دا تصور چانس وای کولی. بلې و، قانون په بشپړه توګه په ډېرو هیوادونو کې، هغه هم په دغسې هیواد کې چې په لسیزو په جګړه کې وي، هلته په بشپړه توګه نه نافذیږي. ستونزمن وي، خورا ډېر ستونزمن وي. په افغانستان کې ټول قوانین نه دي نافذ شوي، لیکن قانون و. یو د قانون نشتوالی دی، یو د قانون موجودیت دی، او د قانون نافذېدل دی. چې نافذېدل دی طبیعي خبره ده، همدغه ټولنه وه چې نن ده، همدغه ټولنه وه چې نن ځینې زه په دې باور یم چې کله د طالب د پلوي خبرې کوي، داسې خلک زه شخصا پېژنم، حتی ځینې کسان هلته په رسنیو کې راښکاره کېږي، چې هغو پرون د جمهوریت خورا سخت ملاتړ کوه او طالب غانده، نن د طالب ملاتړ کوي. یا به مجبوریت وي یا به منافقت وي، دا بیل بحث دی. لیکن په ټوله کې له هغسې یو هېواده چې هلته ستونزې په اوج کې وي او بس هم دی، د قانون په بشپړه توګه نافذېدل ستونزمن وي. خو موږ بیخي د بیان د ازادۍ په برخه کې، د فکر د ازادۍ په برخه کې، د مدني فعالیتونو، د سیاسي فعالیتونو، حتی د اقتصادي هغه سیالیو، فرهنګي فعالیتونو، د دې مقایسه د نن او د پرون اصلا کولی نه شو. د مقایسې وړ نه دي چې موږ څه ډول مقایسه وکړو چې نن هم بیان ازادي نشته او پرون نشته. دا د مقایسې وړ نه دي. له بده مرغه نن چې هلته څه دي، یوازې یو نوم دی او دغه دپاره زه چې کوم اصطلاح کاروم هغه د طالب ډله ده. بس همدغه څه د دې اخوا نه سیاست شته، نه مدنیت شته، نه فرهنګ شته، نه هلته
بلې. لیکن ښکاره وایي چې مثلا ګوندونه منه دي، اعتراضونه منه دي، سیاسي فعالیت ته اجازه نشته. پر هل ډېره مننه بیا هم اوریدونکی لرو، ځان راو پیژنی ازادي راډیو.
سروان صاحب سلامونه.
وعلیکم السلام.
مننه، خوشاله وسې زنګ والا محترم. وګوره تعریفونه موږ ډېر کوو، یعنی تقریبا وګوره چې افغانستان کې خو قوانین وو، یعنی هغه چا نه پلي کولی. هر څه هر زورواکی هر سرلمدار داسې فکر کوي، سروان صاحب چې خپل فیز وغوښته ملت باندې کول نو اوس خو خوشبختي دغه چې کېدلی دغه یو مسیل ده، یوه لار ده. مثلا که څوک یعنی تختیونه کې قانون سرکشي ونه کې، څوک چې
قانون نه کوم قانون خبر هم دلته دی چې قانون
هغه قانون چې موږ تاسو وایي هغه فرمول نه راوړي ول نور ملکونه هغه چانه منل دوی په سیر او خوشاله وي نه دي ګټي وکي نو په ټوله کې شو غوړي تاسو موږ تاسو وینې به درې شپټال یا ګوندونو دلته زور وکړو تقریبا آزاد سبو ګره شوی جمهوریت واخه وایي دا ټلیفون جمهوریت جوړ کړی نه جمهوریت نه جوړ کړی نو چې جوړ کړی مثلا کوریا جوړ کړی دی نه یاتره وخت دې شو خبرې شي ته په چا شو چې دا لري تقریبا افغانستان د سفیر خبر دا ټول انتخاب خلک باندې خلک به ګورې یا ځینی هغه لري تقریبا دې دا په نظر نو په ټول کې افغانستان یو ښه بازار دی تقریبا سرمان څه محترم یو ښه انسانيت اسلامي ته
د انسانيت د انسانيت چې نیمای نفوس هم لزدا کړو محروم دي
منه ما دا به خامخا به خوشی کې موږ خامخا بزور په خوشی دا به شنو ده نه موږ حق ده خو په ټول کې چې وګورم نه سامانی یغه بدبختی یغه زور باقی چې ما مخ کې ویل هغه موږ غمل دي سروان سے محترم هیت نو وای موږ سره تقریبا موږ ته شوای چې هغه نړیوال موږ ته یو قانون را کړی قوانینو ته هغه چا په لیکلي هغه سره ما تراو کې
هغه شله دا خبره چې قوانین نه پلي کېدل دا خبره دي دوی هم فکر کوم چې د سرمنی خو کور دی ودان ډیره مننه چې ټلیفون دی وکړ یو بل اردن کې مشته بیا به ورشو مېلمنه ته مهرباني کوي
مننه سروان صاحب سره مې چې زه مطلب افغانیارم د ایرلند
مهرباني کوي افغانیار صاحب
بله سروان صاحب دا چې موږ راډیو نو څو ریډاله نو موضوع می ګر نه دا ریزلې فلش کې راته تشریح
موضوع ووري بیا ټلیفون وکي په هر حال بل اوریدون کې نه نشته ور به شو بیرته ملمنو ته مخکې د دې چې آزاد صاحب تاسو په دی اوریدون کې په خبرو باندې تبصره وکي ځکه چې د دوی اشاره تاسو ته و ستانیزه صاحب د گاونډیو هیوادونو په دې اندیشنه ښکاره کړ چې افغانستان لا هم د تروریزم مرکز دی لا هم له افغانستان څخه گاونډیو هیوادونو ته خطر متوجه دی په ځانګړي ډول د پاکستان استازي د ویل چې نړیواله ټولنه امنیت شورا ملګری ملتونه دي جدي اقدام وکړي په افغانستان کې د تروریستانو د مرکزو په ست د پاکستان استازي منیر اکرم ویل چې امنیت شورا باید په افغانستان کې د تروریزم پر ضد پریکنده اقدام وکړي او په افغانستان کې ترهګر آزاد ګرځي او له هغه ځایه په نړۍ کې بریدونه کوي. دا خبره څومره سمه ده څومره په ځای ده؟ هلته چې طالبان وایي چې لکه چې دوی واک ته رسیدلي دي د افغانستان له خاورې په بل هیڅ هیواد برید نه دی شوی.
خدلته دوه موضوع دي، یو دا چې د مځکې په مخ واقعیت څه ده، او هغه واقعیت داره چې همدغه ترهګري چې پاکستان لغونه سرته کوي دغه ترهګري پاکستان خپل خلق کړی ده، اوس چې له خپلې لمنې نه و راخلي اوس دوی ته دا کار نادرسته و. او تر هغه وخته چې پرون په افغانستان کې یو نظام کاملا له منځه ویوړ او دوی خپل راهنمایي کول هغه وخت بیا نه و. مشکل دغلته ده چې یو دا چې د مځکې په مخ واقعیت څه ده، بل دا ده چې سیاسیون له غنه څنګه ګټه اخلي یا هغه کوي. د افغانستان او پاکستان په سیاست د ترهګرۍ په ارتباط باندې دومره تفاوت لري. طالبان نه په حکومت پوهېږي نه په ډیپلوماسي پوهېږي نه د هغه تجربه لري نه غواړي له غنه څه رقم استفاده وکړي. طالبان نړیوالو ته وایي چې د موږ له خاورې په تاسو څوک حمله نه کوي او دا وایي چې موږ مسلط یو دلته امنیت شته، یعنی موږ چاته تاوان نه رسو. آیا د مځک په مخ داسې یو حکومت شته چې هغه یو برحاله حکومت وي او هغه نور ته وایي چې موږ د تاسو په خاوره یرغل کوو حمله کوو؟ خو هیڅوک هم دا نه کوي. نو دوی نړیوال ته د دې اطمینان ورکوي. پاکستان له عین موضوع نه معکوسه استفاده کوي. پاکستان وایي، چین ته وایي، فرض که امریکا ته وایي، هغو ته وایي چې دلته ترهګري شته، دلته ترورستان دي، دلته دا دي، او له هغو نه د دې د دفاع په خاطر باندې پاکستانیان پیسه اخلي. نو پاکستانیان وایي چې و وضعیت دلته خراب ده، که تاسو موږ سره کومک ونه کوي دغه د موږ منافع د تاسو منافع له منځه وړي. او یعنی پاکستان په دې واقعیت کې چینایان د امریکایانو په ضد استعمالوي، امریکایان د چینایانو په رقابت کې استعمالوي، او له دواړو نه له دواړو خوا نه هغه خپل سیاسي برابرداري کوي، مالي برابرداري کوي، پیسې اخلي، وسلې اخلي. په افغانستان کې طالبان اول دا خو چې دوی څوک په رسمیت نه پېژني، دوم دا وایي چې نه دلته هېڅ خبره نه ده، کراره کراري ده. نو هغه م ورته وایي چې ښه هڅې کراره کراري ده، په خپل ځای مو کېنئ. طالبان موږ ته تضمین کړی ده چې فرض که د طالبانو له قلمرو نه به څوک په خارج باندې حمله، امریکایان په دې ډېر ښه پوهېږي طالبان د دې توان نه لري چې په امریکا حمله وکړي. نو دغه په خاطر باندې طالبان دلته هغه د فوټبال د مسابقې هغه کوارکو، درسته ده پاکستان او افغانستان دواړه د فوټبال په مسابقه کې دي، اما پاکستان وخت چې توپ د هغوی په سروي، هغوی کله امریکا ته پاس ورکوي، کله چین ته پاس ورکوي، کله خپل اخلي، او طالبان مازې اخوا منډې وښي دا خوا منډې وښي، څوک طالبان ته توپ نه ورکوي. د توپ توجیه بل دې وکړو چې دغه توپ یعنی مشروعیت ده، که طالبان له خپل ولس نه مشروعیت اخیستی وای، یعنی توپ د دوی په لاس کې وای، بیا دوی کولی شي چې هغه پاس ورکړي نور ته چې بازی ویسي د فوټبال ویسي. نو مشکل دغه تر چې طالبان په ډیپلوماسي هم نه پوهېږي، پاکستانیان په دې ډېر ښه پوهېږي چې هغه کار چې په پاکستان کې چې بې نظمي رامنځته کېږي، دلیل اصلي دلیل خپله پاکستان حکومت و، منتها هغه پړه اوس په نور اچوي چې د هغه له خاطره دوی مالي برابرداري پیسې وغواړي له خارجي هیوادونه.
بله، ډېره زیاته مننه کوروادن آزاد صاحب. د اوریدونکو د څرګندونو په اړه هم که څه وایست ووایست. او زمنن یو پښتنه دا ده چې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د دوهې د دریم کانفرنس په اړه وویل چې طالبانو ته دا کانفرنس طالبانو ته د مشروعیت ورکولو لپاره نه جوړی شي، او نه هم له هغوی سره د اړیکو د عادي کولو په معنا دی، بلکې د افغانستان مهمو مسئلو ته د یوه حیاتي میکانیزم برابرول هدف دی. له دې نه منظور څه ده؟ څه ډول میکانیزم؟
مختصرا که اوریدون که پا خبر رو یعنی و که بانی تبصیره ووسی دیو چه افغانستان در پتیر جمهوریت که طول قوانین لبهر نراغلی دی گوره در افغانستان. خب ما مخی یادوانه و که پا مخی نیگه خبر رو که کلا چه نور اوریدون که تالی پلا و اوریدون که البته گوره یو تر طول لوی توپیر داغه دی چه نن حتی حقا کسان چه د طالبانو په واکمنۍ باندې نقد کوي، هغه دا جرأت نشي کولای چې د خپل کور د شپې دغه مهال په افغانستان کې لا زنګ ووهي. یعنی د یو څخه هغه دومره رواني فشار لاندې دي چې دغه صلاحیت لا تر اخیستی چې د خپل کور زنګ نشي ولی، نو یوازې طالبان زنګ وهي. په ټوله کې د افغانستان اساسي قانون که ولوستل سي تر دې اسلامي قانون بل نه و، او دا ته امریکا داسې اسلامي قانون نه راوړي چې دا غربیانو راوړی دی. په هغه کې ډېر واضح راغلي دي چې هر هغه قانون چې د شریعت سره په ټکر کې وي هغه قانون نشي کېدلی، هغه نه د اساسي قانون برخه کېدلی شي، نه د عرفي قوانینو برخه کېدلی شي. او دا چې امریکایان راوړی دی، دا خو هغه کلیشهي الفاظ دي چې په دې باندې بحث کول لازم دی. طالب د دې ویلو پرته بل څه لري نه. دا زما مشخصا ستاسو پوښتنې ده. دا خو ثابته شوه چې د بوند کانفرنس را په دې خوا، او بیا د دوهې هغه غونډه چې وه چې د طالبانو او د متحده ایالاتونو ترمنځ تفاهم پکې لاسلیک شو 2020 کې غالبا په 19 فبروري باندې، دا ثابته شوه چې د افغانستان مسایل د افغانستان له جغرافیې څخه وتلي مسایل دي، او د سیمې او په ځانګړې توګه د نړۍ د زبرځواک قدرتونو په واک کې دي. او همغه غونډې، همغه ناستې، همغه کانفرنسونه به پرېکړې کوي، تصمیم به نیسي چې هغه د تصمیم صلاحیت لري. د دوهې دغه ناستې چې اوس پیل شوي دي، یوه لړۍ ورته ووایو، دا د همغو ناستو ادامه ده. افغانستان په افغانستان کې واکمنه ډله په هیڅ عنوان نه پخوا توانېدلی شوای چې د سیاست او د یعنی د مستقل سیاست او زور لاندې راسي، نن توانېدلی شي. طبیعي خبره ده چې د افغانستان د مسایلو، د افغانستان د جغرافیې، د افغانستان کې څه چې روان دي، که هغه امنیتي ګواښونه وي، که هغه سیمه ییز سیاستونه وي، د هغو پرېکړه به په همدغسې غونډو کې کېږي. دغه تصامیم بې له شکه چې بې له شکه نړۍ نشي کولی، متحده ایالاتونه نشي کولی، ملګري ملتونه نشي کولی چې طالبان ته د مشروعیت وبښي یا د په رسمیت وپېژني، ځکه د دوی خپل راپورونه داسې وایي چې هېڅ هغه څه نشته، یعنی 1% هغه د طالبانو په واکمنۍ کې نسته چې هغه د نن په یوشتما پیړی کې په دغه اصل کې د ګلوبل ویلج په دې اصل کې دی هغه د مشروعیت خوا ته یا د رسمیت پیژندلو خوا ته بوزي. طالبان یو فیصد هغسي حکومتداري یا دولتداري په څنګه نه دي تیر سوي چې هغه د نړیوالو یا په دې لوی کلي کې د نړۍ په دې لوی کلي کې د نورو هیوادونو سره د مزل وکړي. هغه په دې کې ستانه او د رسمیت پیژندلو بحث دلته بېل شکه چې نه مطرح کېږي. دغه ناستې دغه میکانیزم د دوه د ناستې میکانیزم د هغه ناستو د ټولو ناستو هغه تداوم دی چې هغه د نړیوالو قدرتونو د سیمه ییزو قدرتونو د همغږۍ رامنځته کول دي. په افغانستان کې ډیری هیوادونه د سیمې هیوادونه خپل هغه لري اندېښنې لري که هغه روسیه ده که چین ده که ایران ده یا د متحده ایالاتونو د پالیسۍ یا د متحده ایالاتونو د په افغانستان کې د دوی د فزیکي او غیر فزیکي لحاظ د دوی تاثیراتو باندې خپلې اندېښنې لري. او متحده ایالاتونه بیا په سیمه کې منځني ختیځه نیولې تر جنوبي او منځني آسیا پورې چې څه روان دي په نړیواله کچه باندې په کوم ګواښونه دي کومې شخړې چې دي که هغه د یوکراین د روسیې مسله ده که هغه مثلا د فلسطین او د اسرائیلو مسله ده. په ټوله کې افغانستان دغسې یو کور دی چې در او دیوار نن سبا نشته. د دې ټولو لپاره د مسؤلیت دپاره دغه میکانیزم دی په لار اچولی دی او د دې د افغانستان د واکمنۍ په افغانستان کې د واکمنۍ ډلې د افغانستان کې د نړیوالو ضمانتونو تضمینونو چې نړۍ ته خطر نه وي طبیعي خبره چې د دې تشابه د هیوادونو خپلې ګټې وي یا د تل په څېر دا یو ډېر ساده فورمول دی چې نړیوال باید د هیوادونو باید خپلې ګټې مسؤونې کړي. د همغه میکانیزم چې د نن څخه کلونه وړاندې راپیل شوی و تداوم دی. ځینې وختونه به یې کوربتوب ملګري ملتونه کوي، ځینې وختونه به ځینې ناستې مستقیمه د متحده ایالاتونو او د طالبانو ترمنځ وي لکه څه وي چې دي. په ټوله کې نه تصامیم به د افغانستان څخه بهر نور خلک نه شي د افغانستان په هکله لکه په تېرو شلو پنځه کلونو کې چې څه وي دي.
بله، ډېره زیاته مننه. ډېر وخت هم نه لرو ستانیسی صاحب، د پاکستان په اړه مو خبرې وکړې. د ایران استازي د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې وویل چې له افغانستانه د تروریزم خطر جدي دی او سیمه ګواښي. په داسې حال کې چې ایران له طالبانو سره ډېر نږدې دی، خصوصا اقتصادي اړیکې ډېرې نږدې دي، اما کله چې نړیوالې غونډې وي بیا دا ډول خبرې کوي، یعنی افغانستان په یو ګواښ په توګه مطرح کوي. د دې څه دلیل کېدای شي؟
درست ده چې حکومتونه په ډېرو هیوادو کې خپل مشترک منافع لري او تر هغه حده چې موږ یې له شواهدو نه وینو هماغه رقم مذهبي استبداد چې په اوسني ایران کې شته هماغه استبداد په افغانستان کې هم دی. دغه یو مشترک وجه ده د ایران و د افغانستان د حکومتو ترمنځ. اما په نور مواردو کې بیا خو طبعا ایران بین المللي تعاملات منی او په رسمیت هم پیژندل سوی ده او خپل حکومت نسبت افغانستان ته مشروع هم ګڼي. اما مشکل دغلته ده چې هغه موضوع چې موږ مخکې په کافي اندازه بس ونه کړه دا د شریعت موضوع چې خلک وایي د شریعت له نامه نه زیاتره ناوړه استفاده کېږي نظر دې ته چې لږه ناوړه او مناسبه استفاده وسي. مثلا طالبان موږ شریعت راوړل، کوم شریعت تاسې وایي؟ د شریعت منبع قرآن ده. قرآن وایي چې امر کوي چې شورا باندې امر کوي، نو دوی کوم د قرآن دغه اصل چې هغه کې هیڅ شک تردید نسته چې قرآن د شورا امر کوي، د قرآن نموږ شریعت ده، په دسې قرآن شریعت منبع ده او دوی د قرآن مخالف کار کوي، دا خو نو شرعي نسو. په دسې که شریعت قرآني وګڼو او که دا چې له شریعت نه استفاده وکړو د دیوبندي شریعت ونه پیږمه په کومه پیړۍ کې کوم هیواد کې کومه ټولنه کې چا په کوم مورد کې کوم نظر ویلی سو هغه معیار ورکړو، هغه خو بیا نو خبر دلته ده چې موږ له خپلو شرایطو سره ځان عیار نه کړ او هغه شی چې موږ ته قرآني شریعت وایي د قرآن سریح احکام وایي له هغه نه سرغړونه کوي. مثلا قرآن امر کوي د علم لپاره، دوی د علم دروازې تړي، دا نو کوم حصه ده د شریعت سره؟ یا فرض که قرآن د انسان کرامت ته احترام کوي، خدای تعالی وایي چې ما انسان کرامت سره خلق کړی ده. وست دوی نیمایی انسانان چې ښځې
اگر لکرامت انسانی نه محروم ساتی بیاوای دا شریعت ته
ډیر من استاد ډیر زیات مننه استاد پروفیسر ډاکټر زمان ستانی زای د امریکا د کالیفورنیا پوهنتون استاد همدارس استاد نجیب آزاد د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ لته سي درنو اوریدونکو هم منندوی چې د ازادي رادیو خبرونه اوري د ازادي رادیو خبرونه څلور ویش ساته اوریدلی شي
ناس په خوب دا وی ما جړ تب غما سو دا وی ما جړ ستاد مخا د سپوږ مې مقابلا تپ مخترنا شستان مجل ما دست ما بوبے ہے سما دست ما بوبے خل دے پر کما پا وی چر دے کباب کرم سر لوان راوڑ سر